په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. د امریکا دفاع وزیر یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړ چې سولې او سیاسي مشروعیت د دوی د رسیدو یوازنۍ لاره خبرې اترې او جوړجاړی دی. افغان ولسمشر هم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له دوو لارو سوله تعقیبوي، یوه د افغانانو ترمنځ او بله هم له پاکستان سره. کولومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل اند خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم په مخکې د مهمو خبرونو سرټکو ته، د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیز او د ناټو مومونشي ان ستولتربنګن په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلې دي. په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه ډلهیز وسلوال برید روان دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان د مالیې وزیر ساخدار د یوې محکمې لخوا د اداري فساد په تورونو تورن شوی. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس او د ناټو مومونشي ان ستولتربنګ نن په یو ناڅافي سفر کابل ته رسیدلي او هلته افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلي او لا هم دغلت په لیدنو کتنو بوختي. ولسمشر اشرف غنی د دوی دوو لویدیځو چارواکو سره نن په کابل کې په یو ګډه خبري غونډه کې د ناټو له نورو غړو هیوادونو هم وغوښتل چې افغانستان ته سرتیری واستوي.
اوکنون کې ستراتیژي امریکا او ناټو در قبال افغانستان
خغلی غنی وایي اوس چې د افغانستان په اړه د امریکا او ناټو ستراتیژي روښانه شوې او جنرال ماتیس پریکړه کړې چې افغانستان ته تازه دمي کومکونه واست ځواکونه واستوي، هیله من یم چې د ناټو نور غړي هیوادونه به هم د ناټو د عمومنشي او همدارنګه په افغانستان کې د ناټو د قمندان جنرال جان نیکلسن هغه وړاندیز ته مثبت ځواب وایي چې د افغانستان د ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره مرسته غوښتي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلیام سالین وایي د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو عمومنشي به د امریکا په سفارت کې هم ملاقاتونه ولري. ویل کېږي چې دا کتنې به تر ډېره په افغانستان کې د امریکا د هغې نوې ستراتیژۍ پر عملي کېدو متمرکز وي چې ولسمشر ټرمپ تېره میاشت اعلان کړه. د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې امریکا افغانستان ته تر 3 زرو زیات اضافي سرتیري استوي. ښاغلی ماتیس تر دې مخکې په هندوستان کې و او هلته یې د افغانستان پر وضعیت له هندي چارواکو سره خبرې کړې دي. او خو په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو مومونشي کابل ته سفر کړی، په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه ډلهیز وسلوال برید روان دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې بریدګر یو کور ته نوتی او له هغه ځایه پر حامد کرزي هوایي ډګر او نورو دولتي تاسیساتو د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویاند د دفتر سرپرست نجیب دانش هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه ومنله. ویل چې د محل سیمې ته امنیتي ځواکونه رسیدلي او د وسلوالو مخالفانو د له منځه وړلو لپاره عملیات روان دي.
خوشبختانه تلفات و خسارات نداره، پروازها به شکل نرمالش ادامه داره، هیچگونه
خغلی دانش وایي چې په هوایی ډګر کې پروازونه دوام لري خو وروسته بیا په ریپورټونو کې ویل شول، البته د نوموړي د دې څرګندونو نه وروسته چې هوایی ډګر ته تللې لارې تړلې دي او پروازونه هم ځنډېدلې دي. دانش په یوه بله مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې دریو وسلوالو مخالفانو له فوزینو په خورم نه په ګټې اخیستنې د کابل نهمې حوزې له مربوداتو قلعه میراباس کې له یوې کرایي ودانۍ څخه چې په هوایي ډګر له یوې کرایي ودانۍ څخه په هوایي ډګر ډزې کوي او دا محل د امنیتي ځواکونو سیمې ته رسېدلي دي. د په وینا د مخالفانو د منځه وړلو لپاره عملیات پیل شوي. نوموړي وویل چې له دې سره مهاله د کابل د پولیسرخي سیمې ته څو توغندي هم له هوایي ډګر وبخې. نوموړي ویل له دې سره په یو وخت د کابل له پولي چرخي سیمې څو توغندي هم هوایي ډګر ته سیر ملګیدل چې په وینا یو توغندي په یو کور لګیدل او 15 کسان یې ټپیان کړی دي. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې په تصفیهوي عملیاتو کې یو ډېر شورسلوال طالبان وژلي. د هلمند والي ویان عمر زواک وایي د دې ولایت نهر سراج ولسوالۍ اړوند یخچال سیدان ډاګیان او سرګو در سیمو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په هوایي او ځمکنیو تصفیهوي عملیاتو کې یو ډېر شورسلوال وژلي او وطن نورې ټپیان کړي. زواک ویلي په دې عملیاتو کې له وسلوالو موټر او وسلې هم نیول شوي دي. د هلمند والي ویان زیاته کړې ده چې په دې عملیاتو کې حکومتي لوري ته یو وازی درې سرتیری ټپیان شوې دي. اخو یو بل خبر له هلمند نوې چې د نادلي ولسوالۍ لپاره نوې ټاکل شوې امنی کمانډان عبدالبصیر تیر شپه له وسلوالو سره په یو جګړه کې وشل شوې ده. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. نن په اسلام آباد کې وی محکمې د پاکستان د مالی وزیر اسحاق دار د مالی فساد په تورونو تورن کړي. محکمې وروسته لاغه پر نوموړي تورونه لګولې دي چې د عواید د لاپانګې په یو لړ څېړنو کې د پانګه د تر عوایدو زیاته ښودل شوې ده. اسحاق دار یوه ورځ وروسته لاغه محکمې ته حاضرېږي چې تر یوه ورځ مخکې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف هم په اسلام آباد کې د احتساب یوې محکمې ته ورغلی و چې هلته د مالي درغلیو له تورونو سره مخ دی. د اوکراین په یو پوځي ډیپو کې زورورې چاودنې د دې سبب شوې چې له شاوخوا سیمو څخه تر ډېر زرو زیات کسان وایستل شي او په همدې سیمه کې هوایي ترافیک بند شي. دا چاودنې تېره ورځ ناوخته په یو پوځي مرکز ډیپو کې شي د پایتخت کیف په شاوخوا 200 کیلومتره کې په وینس سیاسي سیمه کې موقعیت لري رامنځته شوې. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي چې پیښه په دغه پوځي مرکز کې د اورلګیدنې له کبله شوې ده. اوکراین چارواکو ویلي له پیښې سره د خرابکارۍ د یو عمل په توګه چلند کوي او روسیه تورنه کړې ده چې په دا ډول پیښو کې لاس لري. بلخوا د امریکا یو لوړ پوړي پوځي قومندان وړاندیز کړی چې سپینه ماڼۍ د اوکراین ته د وژونکو وسلو د دفاعي مرستې برابرې کړي. د په خبره دل دې سره به اوکراین وکړی شي چې د روسیې د پوځ د نور ممکنه مخکې راتګ په وړاندې له ځان څخه دفاع وکړي. دا خبرونه
لا اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا ولولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا دفاع وزیر یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړ چې سولې او سیاسي مشروعیت ته د دوی د رسیدو یوازینۍ لاره خبرې اترې او جوړ جاړی دی.
I want to reinforce to the Taliban that the only path to peace and political legitimacy for them is through a negotiated settlement.
افغان ولسمشر هم یو ځل بیا تکرار په ټینګار سره وویل چې له دوه لارو سوله تعقیبوي، یو د افغانانو ترمنځ او بل هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد حاضر دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې د کنټرول په برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. پر دې موضوعاتو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا امر کړی چې د دې هیواد ښځې کولی شي موټر وچلوي. سعودي عربستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې تر اوسه پکې ښځې حق نه لري چې لایسنس واخلي یا موټر وچلوي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، نن د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ او افغان ولسمشر اشرف غنی په ارګ کې په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شول. او البته له دې مخکې درې واړو مشرانو د افغانستان په روان وضعیت خبرې کړې وې. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس له افغان ولسمشر او د ناتو له عمومي منشي سره په ګډ خبري کانفرنس کې یو ځل بیا په دې تاکید وکړ چې دوی به افغانستان بې رحمه دښمن ته چې قدرت ته د رسیدو لپاره وژنې ترسره کوي پرې نه ږدي.
We are here today to support Afghanistan because instability in South Asia.
موږ نن دلته د دې لپاره یو چې د افغانستان ملاتړ وکړو، ځکه د جنوبي آسیا بې ثباتي هغه څه چې د ناتو عمومي منشي او افغان ولسمشر یادونه وکړه او ترهګري ټولو هیوادونو او هم د افغانستان وګړو ته خطرونه رامنځته کوي. د امریکا دفاع وزیر چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ترامپ د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې د هیواد د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د شاوخوا 3000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو پریکړه کړې. یو ځل بیا وسلوالو یاغیانو ته په ډاګه وویل چې د جګړې په ډګر کې بریا نشي ترلاسه کولای او خداده چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
Through our partnership we will suffocate any hope that al-Qaeda or ISIS.
موږ به د شراکت له لارې د القاعده، داعش، حقانی شبکې او طالبانو هغه هیله چې د خلکو پر وژنو بل بریا ترلاسه کوي له منځه یوسو. یو ځل بیا طالبانو ته پر دې خبرې تاکید کوم چې سولې او سیاسي مشروعیت د دوی د رسیدو یوازینۍ لاره خبرې اترې او جوړجاړی دی. موږ هغو ته هرکلی وایو چې د سول د یو سوله ییز افغانستان راتلونکي ته ژمن دي. موږ د دغې جګړې د هواري لپاره د افغانانو په مشرۍ د روغې جوړې ملاتړ کوو او هر څومره ژر چې طالبان دا ومني چې په بمونو بریا نشي ترلاسه کولی هغومره ژر به وژنې پای ته ورسیږي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم له افغانستان سره د دې تړون د ملاتړ په دوام تاکید وکړ او ویل چې موږ په دې پوهیو چې په دې هیواد کې پاتې کیدل موږ ته په څه بیه تمامیږي، خو وتل به تر هغو زیاتوي. ستولتنبرګ هم د جګړې یوازینۍ حل لاره د سولې خبرې اترې وبللې او زیاته کړه طالبان باید پوه شي چې دوی د جګړې په ډګر کې بریا نشي ترلاسه کولی. دوی د خبرو اترو د میز تر شا ډیر څه ترلاسه کولی شي. زه د افغانستان حکومت هڅوم چې د سولې او روغې جوړې لپاره زمینه برابره کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې په برخه کې یو وار بیا خپله مخکنۍ خبره تکرار کړه او ویل چې سوله دوه اړخونه لري، یوه د دولتونو په کچه د افغانستان او پاکستان ترمنځ او بل هم د افغانانو ترمنځ سوله ده. موږ غواړو چې په دوو محورونو کې د سولې مسئله مخته ونیسو. یوه سوله له پاکستان سره چې دولت له دولت سره د خبرو له لارې به لاسته راشي. دوهم محور افغاني سوله د افغانانو ترمنځ سوله ده چې نن ورځ ټولو ته دا ثابته شوې چې هیڅوک نشي کولی چې د جګړې له لارې خپلې غوښتنې د افغانستان پر خلکو وتپي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په یوه نا اعلان شوي سفر کابل ته رسیدلی دی. ماتیس د ولسمشر ټرمپ د ادارې لوړ پوړي چارواکی دی چې د هغه د ادارې له پیل او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته کابل ته ځي. کابل ته د دواړو مشرانو له رسیدو څو ساعته وروسته د کورنیو چارو وزارت د کابل هوایي ډګر ته نږدې د شپږو راکټونو د لګېدو خبر ورکړل. د کورنیو چارو وزارت ویان وویل چې دغو راکټونو زیانونه نه دي اړولي. خو مخکې مو واوریدل چې په کابل هوایي ډګر کې هم د شیبه نښتې هم روانې دي. په دې اړه هم د شیبه د ازادي رادیو خبري السبون کاکل را سره د کابل وصل دی. کاکل صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په ډېر یو حساس وخت کې د کابل په هوایي ډګر باندې د راکټونو بریدونه کیږي او ویل کیږي چې هلته نښتې روانې دي.
بله جناب نوری صاحب، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مهال سیمې ته امنیتي ځواکونه رسیدلي او وسلوال مخالفینو د له منځه وړلو لپاره عملیات پیل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب الله دانش ازادي راډیو ته د چهارشنبې په ورځ وویل چې تر دې دمه جزئیات نه لري، خو په خبره د سیمې له تصفیه کېدو سره به بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. نوموړي وویل چې له دې سره هم اوس مهال د کابل له بلچرخي سیمې څو توغندۍ هم هوایي ډګر ته څیرمه لګېدلي چې په وینا یې یوه توغندۍ په یو کور لګېدلې او د یوې مېرمنې په ګډون 15 کسان ټپیان شوي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې هوایي ډګر ته غځېدلې لارې امنیتي چارواکو تړلې او له هوایي ډګره پروازونه هم ځنډېدلي دي.
بله،
پس می کې د ازادي رادیو خبريال وای چې بریدګر یو کورته نوتلی او له هغه ځای حمید کرزی هوایي ډګر او نور دولتي تاسیساتو د سپګو او درنو وسلو بریدونه کوي. په ورته وخت کې د سیمې یو شمیر بله سه
ککل صاحب، د سیمې د اوسیدونکو د اندېښنو په باب تاسو څه ویل؟ دغه مخکې داسې ویل شوی چې دا یو ډلهییز برید دی.
بله جناب نور صاحب، دا یو ډلهییز برید هم دی او د پلچرخي له سیمې څخه پر دغو سیمو باندې څو توغندۍ هم لګېدلې دي. خو اوس وسلوال مخالفین یو کور ته ننوتلي دي او له هغه ځایه پر حکومتي تاسیساتو او د حمید کرزي پر هوایي ډګر باندې بریدونه پیل کړي دي. د سیمې اوسیدونکي له سیمو څخه یو خوندي ځای ته رسیدلي دي.
بله مننه. په دې اړه به وروسته بیا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړو. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو د عمومي منشي له رسیدو څو ساعته وروسته د کابل په هوایي ډګر د څو راکټونو لګېدلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د راکټونو چاته زیان نه دی رسولی، خو له هغه وروسته د کابل په هوایي ډګر باندې یوه حمله شوې. کوم کور وسلوال په دې هوایي ډګر باندې حمله کوي، په دې اړه به وروسته مفصل معلومات درکړو. خو بیا راځو هم بیرته همدې موضوع ته چې دوړ وړ پوری چارواکي د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي افغانستان ته په یو حساس وخت کې زی چې 13 اگست میاشت کې د افغانستان او د جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ نوې ستراتیژي اعلان شو. دغه ستراتیژي هم په افغانستان کې په پوځي هڅو په پیاوړي کېدو څرخیده او هم د افغانستان د جګړې لمن سیمې ته غځول او په تیره بیا پاکستان په دې ستراتیژي کې ګرمبل شوی دی چې ترهګرو ډلو ته پناه ورکړې ده. دا چې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو د عمومي منشي سفر څومره اهمیت لري د سیاسي چارو کارپو یونس فکور سره مو خبرې کړې دي. نوموړی وایي د امریکا د دفاع وزیر سفر د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده. له ښاغلي فکور سره بیا هم د ازادي راډیو خبریال سباون کاکړ له مرکې په پیل کې د دغو چارواکو د سفر د اهمیت په اړه پوښتلې دي. ښاغلی فکور وایي
زه فکر کوم دا د نوې ستراتیژۍ د تطبیق لومړی قدمونه دي چې طبیعي ده د اعلان کړي د چمر غواړو د دې شلو تروریستي ډلو پر ضد جګړه وګټو. نو لومړی ځل یو وزیر دفاع هندوستان ته چې په دې ستراتیژۍ کې د یو غټ متحد په سترګه ورته کتل کیږي د هغو نظر یې واخیستی او اوس د افغان چارواکو اشرف غنی سره ستراتیژي پر جزئیاتو د هغه پر تطبیق وغږیږي. او طبیعي ده ناټو د امریکایانو لوی متحد دی او د هغو څخه د دې توقع کیږي چې خپل د عسکرو تعداد او اندازه تعین کړي چې نور غړي وادونه د ناټو څو عسکر راستي باوجود د دې چې دوی فیصله کړې ده چې عسکر براوستو. اما هر مملکت لا د روس ژمنه نه ده کړې چې د عسکرو تعداد به څو چې دوی افغانستان ته راستي.
جناب فکور صاحب دغه لوړ چارواکي هند ته هم تللی او تاسو مخکې یادونه وکړه او د هندي چارواکو سره په خبرو کې دا ویل چې نور هغه هیوادونه چې ترستان ته ځاینه ورکړي د زغملو وړ نه دي. څه فکر کوي چې د هند او امریکا یو ځای کېدل به څه اغیز ولري، څه تاثیر ولري؟
زه فکر کوم د یو نوې ستراتیژي کې هندستان دی علاقه لري د خپل یو منطقوي متحد پایل سره تکړه کې پرشا یو ټکی غشتلې کې او هغه د تاسو ولیدل چې د نظامی مرستو د تیارو د خرڅولو او حتی د فابریکې د جوړولو خبرې سره وکړلې. په دې منطقه کې د چین په برابر کې او خصوصا په افغانستان کې هند تکړه. خو په هر صورت د پاکستان پرخوا چې د هند لوی عریب دی، ماته د هند مرسته د جګړې په قطعو کولو کې دومره نه رامالي میږي. په دې چې انډیان هغه د تاسې واورېدل علاقه نه لري چې عسکر راوستي، علاقه نه لري چې کوم داسې وتلي نظامي مرستې وکړي. د دوی مرستې پر اقتصادي جهت ولاړې دي چې دا د افغانستان په ګټه یو.
د سیاسي چارو کارپو یونس فکور چې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو د عمومي منشي د سفر د اهمیت په اړه خپل نظر سره شریکه و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد حاضر دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې د کنټرول په برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. خواجه آصف دا خبره په داسې وخت کې وکړه چې د امریکا دفاع وزیر یو ربیا وویل چې د تروریستانو پناه ځایونه به ونه زغمي. اسمت سروان نور تفسیر وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سیمې ته د امریکا د دفاع وزیر له سفر سره په یو وخت وویل هیواد چمتو دی له امریکا سره د افغانستان د سولې په پرمخ بیولو کې ګډ کار وکړي. خواجه آصف د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې په ایشیا سوسایټي یا آسیا ټولنه څیړنیز انسټیټیوټ کې وویل پاکستان تیار دی چې د تروریستانو د مخنیوي لپاره د افغانستان د پولو د اغیزمن کنټرول او د افغانستان د جګړې په سوله ییز حل کې له امریکا سره کار وکړي. پاکستان تر دې پخوا هم په ځلونو ویلي چې د پولو د کنټرول په برخه کې همکاري کولای شي، خو په خپل خوره کې د افغانستان جګړه پر مخ نشي بیولی. د پاکستان د دی نیوز ورسپانې ایډیټر او د سیاسي چارو مبصر رحیم الله یوسفزی وایي له دې خبرې د پاکستان منظور دا دی چې پاکستان د افغان طالبانو مشران په خپله خوره کې نه ځپي.
پاکستان خو شرایط دي که د پاکستان دغه شرایط دغه تحفظات هغې ته امریکا پام کوي نو بیا به پاکستان تاوان کوي. یعنی داسې نه ده چې پاکستان به بغیر د خپلو خبرو منلو نه د امریکې سره تاوان کوي. پاکستان دا ویلی دی چې دی به پاکستان په خوره باندې د افغان طالبانو یا د حقانی شبکې خلاف اس اقدام نه کوي، ځکه چې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان دغه جګړه پاکستان ته انتقال شي. نو دا خو ډېر واضح خبرې دي.
خواجه آصف چې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ په دوه اویایمه غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی، همداراز وایي د افغانستان د ستونزو په خاطر پاکستان پلمه ګرځول نه منصفانه دي او نه دقیق. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې وخت کې وکړې چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په هند کې و او هلته د هند له دفاع وزیر سره په ګډه خبرې غونډه کې یو وار بیا وویل چې امریکا به د تروریستانو پناه ځایونه ونه زغمي. تر دې وړاندې د اګست په پای کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال ویلي و چې پاکستان د امریکا د میلیاردونو ډالرو له ترلاسه کولو سره سره په خپله خاوره کې سختدریزو ته پناه ځایونه ورکړي او نور به امریکا د پناه ځایونه ونه زغمي. خو خواجه آصف وویل هیواد یې پخوا د دې لپاره چې په افغانستان کې سیاسي حل لاره ترلاسه شي هر څه چې په وس پورول وکړل او دا هڅه هم کوي چې خاوره د هیڅ بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. په همدې حال کې افغانستان له پاکستان غواړي چې له خپلې خاورې د طالبانو مشران وباسي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سعودي عربستان پاچا امر کړی چې د دې هیواد ښځې کولی شي موټر وچلوي. سعودي عربستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې تر اوسه پکې ښځې حق نه لري چې لایسنس واخلي یا موټر وچلوي. نور جزئیات د ملالۍ بشیر پر رپورټ کې.
دا لومړی ځل دی چې په سعودي عربستان کې ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکړل شوې ده. دا امر د سه شنبې په ورځ د دولتي تلویزیون له لارې اعلان شو. د امر له مخې به یو وزارتي شورا جوړیږي چې شاهي ماڼۍ ته به په ډیر شورځو کې په دې اړه سلا مشورې ورکوي او دا امر به له راتلونکي جون میاشتې څخه پلی کوي. شاهي امر به سړو او ښځو ته د موټر چلولو جواز ورکولو په ګډون د ترافیکو قوانین پلي کوي. په ریاض کې یوې ښځې چې نوم یې نه دی یاد سوی له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې داسې ویلي: موږ په آل نجاح کوڅه کې یو. زه خپله خور د یوه کار لپاره په خپله بیایم. اوس موږ موټر چلونکي یا کوم بل کس ته منتظر نه پاتې کیږو. هغوی به ناوخته راځي نو موږ پریکړه وکړه چې خپل کار په خپله وکړو. موږ سالون ته روان یو. زه په احتیاط موټر چلوم او ښه موټر چلولای سم. که خدای کول موږ له هیڅ ډول خطر سره نه یو مخامخ. سعودي عربستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد و چې ښځو یې د موټر چلولو اجازه نه درلوده. فعالان له 1990 لسیزې راهیسې د ښځو د موټر چلولو د حق لپاره مبارزه کوي. د دوی په وینا دا په سعودي عربستان کې د ښځو د پراخو حقونو یوه برخه ده. امریکا د سعودي عربستان د دې اقدام هرکلی کړی دی. په سعودي عربستان کې ښځې همداراز د قانون له مخې باید اوږدې چپنې وکړي او د هر قانوني اقدام لپاره د نارینه خپلوانو اجازې ته اړتیا لري. سعودي عربستان د ټولې نړۍ له انتقاد سره مخامخ و، خو د دې هیواد حکومت هڅې کولې چې ښځو ته په عادي ژوند کې مواقع ورکړي، په ځانګړې توګه په کاري ساحه او دفترونو کې د کار فرصتونه ورته برابر کړي.
ستاسو له پیغامونو
بله، السلام علیکم. زه شکر الله د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ استاد سره په لیکه کې مل ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټول اورېدونکو ته ویلو کوم سلام وایم. او باقي د خپل دولت مشرانو ته او بیا خصوصا د وزارت صحت عامه الهي لارو چې زمونږ ناړۍ ولسوالۍ ډېره پاتراک کړې پراته ولسوالۍ ده لره ده. او هلته چې کوم کلینیکونه خلاص دي داسې جراحي ډاکټر نه لري. پلار باندې مونږ مرکز ته څلور ساعته څلور نیم ساعته درې نیم ساعته پورې مزال لرو. او که څوک یو وادي په انډکسم شي او زیاتره خلک د دې مشکل سره مخامخ کېږي چې په دغه لار باندې راځي، لار هم خامه ده او رسیدګي نشي کولی، په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. که داسې یو زنانه بیماره شي، بل یو د جنگ په دغه کې کوم زخمي پیدا شي، لار بې امنیته ده، څوک نشي راتللی، رسیدګي نشو کولی. چې دغه زمونږ یو دوه کلینیکونه دلته فعال دي، داسې کمزوري دغه صحیح فعال کړي او جراحي ډاکټر هم ته راولېږي چې یو جراحي ډاکټر زمونږ په ناړۍ ولسوالۍ کې ولرو. وسلام.
زه سروه د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس یم. نه پوهېږم چې د طالبانو په نامه یاغیان ولې دومره د عقل څخه خلاص دي چې روزګان کې روغتونونه بند کړي دي. د دې نقصان اولس ته رسېږي. دولتي چارواکي خو خپل نظامي روغتونونه او ډاکتران لري، هغوی یې څه پکې څه کې دي، اولس یې زیان ویني. او طالبان خو په دې عمل سره د اولس د کرک سره مخ کېږي او اولس دې ته هڅوي چې د دوی په وړاندې ملي پاڅون وکړي. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. پکتیا چمکنی ولسوالی نا سمیع الله خلیلی صندر. افغانستان کی زیادہ تر کندک پر دی، بالخصوص جنوبی ولایتوں پکتیکا پکتیا همدارنګه د غزنی ولایت سرکونه د اندازې زیات کندک پر دی. دولت دا سرکونه په پخه او اثری ډول جوړ کړي تر څو د ولسونو د تګ راتګ ستونزې هوارې شي.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي وو. خدای وکړي چې ستاسو دغه شکایتونه هم مسؤلو چارواکو اورېدلې وي. په هند کې هر کال په لسګونو ښځو جنسي تېری کېږي او هم ښځې د تیزابو د حملو قرباني کېږي. د هند حکومت سره له دې چې د ښځو د خوندیتوب لپاره د داسې حملو عاملینو ته سخته سزا ټاکلې، خو بیا هم دې پیښو په نړۍ کې هند ته د ښځو د حقونو له پلوه کمزوری موقف ورکړی دی. فرشته جلال زین نور جزیات وړاندې کوي.
کله چې د هند په اړه خبرې کوو، شایي داسې وار به نه وي چې بالیوډ سندری او گڈا او تاج محل د چا ذهن ته ورنسی. بالیوډ د هند له فرهنګ، خلکو او ټولنې سره د نړیوالو د آشنایۍ داسې رنګینه کړکۍ ده چې ورځ په ورځ لا پرانیستل کیږي او ډیر خلک په مجازي دنیا کې د هند رنګینې ټولنې سیل ته وربولي.
प्रेम की भाषा लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा, तू मेरी है प्रेम की भाषा लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस लिखता हूँ ये खुलासा.
خو په دې ستر هیواد کې چې تیر کال یې د وګړو شمیر پر 1,300,000,000 اوښتی و، د ښځو په وړاندې تشدد داسې یوه بنیادي ستونزه ده چې تل په مطبوعاتو کې مطرح کیږي. د هند د جنایي جرمونو د ثبت ملي ادارې په مارچ کې وویل چې هر ورځ په هند کې په اوسط ډول پر 2,000,000 ښځو جنسي تجاوز کیږي. د هند حکومت هغو بهرنیانو ښځو ته چې د سیاحت لپاره ورځي سپارښتنه کړې چې لمنې دي نه اغوندي او یوازې دي د شپې لخوا د قدم وهلو لپاره داسې سیمو ته چې د ښارونو له مرکزه لرې وي نه ځي. د هند د جنایي جرمونو د ثبت ملي ادارې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې تقریبا په هرو 40 دقیقو کې د جنسي تیری یوه پیښه له پولیسو سره ثبت شوې ده، خو داسې شایي ډېرې پیښې وي چې خلک یې نه ثبتوي او پولیسو ته نه ورځي. په هند کې د ښځو پر ضد د تشدد یو بل ډېر عام ډول پر ښځو د تیزابو پاشل دي. د امریکا یو اس ای ټوډی ټلویزیون تقریبا یوه میاشت مخکې په یوه رپورټ کې د هندي چارواکو په حواله وویل چې هر کال په هند کې پر ښځو د تیزاب پاشلو له 2,500 تر 3,000 حملې له پولیسو سره ثبتېږي. په هند کې د تیزابو د حملو د مخنیوي د یوې غیر حکومتي انجو په وینا، سره له دې چې حکومت د تیزابو پر خرڅلاو بندیز لګولی، یوازې تیر کال 300 پیښې له پولیسو سره ثبت شوې وې، خو اصلي شمېر یې شایي تر 0 هم زیات و، ځکه ډېر خلک د حمله کوونکو له ویرې پولیسو ته نه ورځي. انډیا ټوډی خبرونې نن په بنګلورو ښار کې د سومیتا په نوم د یوې ځوانې ښځې د ژوند په اړه مقاله خپره کړې چې وایي د کالج په لومړي کال کې چا پر مخ تیزاب وپاشل او د تل لپاره یې څیره وربدله کړه. د سومیتا خاوند جی پرکاش انډیا ټوډی ته ویلي، کله چې پر سومیتا د تیزابو حمله وسوه، هغه داسې معلومېده لکه نوې کلنه ښځه، پوزه، سترګې او خوله یې اصلا نه تفکیک کېدل او سر یې پک شوی و. انډیا ټوډی ورسپانه دي کې په داسې مواردو کې خلک هڅه کوي چې د تیزابو د حملې له قربانیانو څخه لرې ووسي او هغوی ته زیات ټولنیز مشکلات پیدا کیږي. د هند حکومت د جنسي تجاوز او تیزابي حملو د مخنیوي لپاره د داسې جرمونو مرتکبینو ته تر سختو سخته سزا ټاکلې ده.
هند کې په ښځو د جنسي تیری او دغه راز د په تیزابو د ښځو پر خزو د تیزابو د پاشلو د پیغو په باب مو اوریدل. په هین کې د مسلې د بشري حقوقو ډلو پام هم ځان تاړولای دی او په دې برخه کې د هین موقف کمزوري بللای دی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له وجود ما خام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږنیوي څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلا شرف پنځه څپه اوریدلی شي. په همدې څپو د ما خام له وو بجود سهار تر وو بجود امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروي. د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو ساجمل ان تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د امریکا د دفاع وزیر چې ماتیس هاو د ناتو مومن شي ان ستولتنبرګ نن په یو ناڅافي سفر کابل ته رسیدلی او هلته یې افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره کتلی دي. په عین حال کې د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه ډله ییز وسلوال برید روان دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې بریدګر یو کور ته ننوتی او له هغه ځایه پر حامد کرزي هوایي ډګر او نورو دولتي تاسیساتو د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې سیمې ته امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او هڅه کوي چې د بریدګر له منځه یوسي. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي د هلمند په روانو تصفیوي عملیاتو کې یو دیرش وسلوال وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. په اوکراین کې په یو پوځي ډیپو کې چاودنې د دې سبب شوي چې له شاوخوا سیمونه زرګونه کسان وایستل شي. اخوا د امریکا یو علي رتبه پوځي کمانډان وایي پیشنهاد کړی چې سپینه ماڼۍ دی اوکراین ته د وژونکو وسلو دفاعي مرستې برابرې کړي. او د پاکستان یوې محکمې نن د دې هیواد د مالیې وزیر د اداري فساد په تورونو په رسمي توګه تورن کړ.
مرزي احمد زئی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د ترکمنستان په کوربتوب د سالون دننه آسیایي سیالۍ پنځم پړاو نن پای ته ورسید. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په فیسبوک پاڼه کې راغلي چې افغانستان په دغو لوبو کې د 12 مډالونو په خپلولو سره 22 مقام خپل کړ. په دغو سیالۍ کې افغانستان د جوجیتسو او کورش په برخه کې یو د سرو زرو او بل د سپینو زرو مډال واخیست، چې دغه راز د غیږ نیونې، مویتای او سنوکر په برخه کې لس نور د برونزو مډالونه د افغانستان په برخه شول. دغو سیالۍ کې څه باندې 215 افغان لوبغاړو په شپاړس بیلابیلو ورزشي برخو کې ګډون کړی وو، چې په پای کې دوه تنو افغان لوبغاړو حسین بخش سفری او زهري رضایی ته په ترکمنستان کې د تحصیلي بورسونو زمینه برابره شوه. د ترکمنستان د 2018 میلادي کال د سالون دننه آسیایي سیالۍ د سپتمبر په 18مه په اشخابات کې پیل شوې، چې له شاوخوا 30 هیوادونو څخه په کې شپږ زره لوبغاړو په 21 بیلابیلو ورزشي رشتو کې ګډون کړی وو. د افغانستان د 19 کلونو ملي ټیم سبا پنځشنبه د بنگلاديش له لوبډلې سره 15 ورځنۍ لوبې پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د لوبې د روان ملي کال د اکتوبر په 6مه نیټه پای ته رسیږي. د ښاغلي هوتک په وینا له دغو لوبو څخه هدف د 19 کلونو د آسیا او نړیوالو اتلولۍ ته تیاری دي. او د اروپا د اتلولي لیگ په لړ کې نن شپه بارسلونا له سپورتنګ سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 11:45 د سپورتنګ په کوربتو پیلېږي. د دغه لیگ د نن شپې په نورو لوبو کې چلسی له اتلتیکو مادرید، ایونتوس له اولمپیا کاس، پاریس له بایرن مونیخ او منچستر یونایټد له سی اس کی ا ماسکو سره لوبه کوي. او دغه راز د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په جریان کې تیر شپه دورتموند یو د 3 پر وړاندې لوبه ریال مادرید ته وبایله.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfer.org.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بایست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبې بلی خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 او لوی ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اواسه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام المامو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ مشر عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب ښه راغلاست.
خیر استمن.
سیرت صاحب، که لومړی اوریدونکو ته د عادلانه محکمې په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو محکمه ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. د عادلانه محاکمو تعریف او یا څنګه عادلانه محکمه دایریږي، دا په لنډ ټکو کې باید د وخت په نظر سره د درې پړاو لري. یو پړاو یې د گرفتاری او یا د نیولو په وخت کې دی. دویم پړاو یې د محکمو په جریان کې دی چې محکمې څنګه دایری سي او څنګه خپل حکمونه صادر کی. دریم پړاو هغه دی چې کله یو څوک محکمې په حکم وکړي چې دی به دومره کلونه په بند کې تیروي، هغه یې اخري او وروستی پړاو دی. دلته څنګه چې موږ تاسې د دې دوو ټکو نه چې یو عادلانه محکمه څنګه ما باندې ترځي، دغه دوه ټکي څه دي؟ دا خو طبیعي خبره ده چې دا دوه ټکي یو عربي ټکي دي چې عادلانه او محاکمه. محاکمه د حکم نه اخیستل سوی چې هغه ګرځي بیا تصمیم دی قضا ته، چې هغه قضا قاضی انسلاک د قضای ولري او دغه محکمه په چوکاټ د قضا کې رسمیت ولري، رسمي بڼه ولري او په ضرورت د تشکیل د خپل قوه قضایه کې هغه ته ضرورت وي، په هغه ضرورت بنا باندې هغوی هغه محاکم هلته ایجاد کړي او دایره کړي. او طبعا عادلانه چې دی هغه د عادل نه دی، چې هغه په دې معنا چې برابر منصفانه بدون د کم و زیات نه یو چا ته هغه خپل حق ورکړل سي. دغه دوه ټکي په همدغه باندې زموږ او ساسې دغه نور عادلانه معیارونه په همدې باندې څرخیږي. نو دغه دوه ټکي دي چې یو څوک یا تعدی ورباندې کیږي، مثال زور ورباندې کیږي، او یا په چا باندې یو تور لګیږي. په دغه دو صورتو کې که چیرته یو څوک په چا باندې ظلم سوی، ناروا سوی، هغه خپل حق د دې مربوطه ارګانون نه غواړي. او یا که چیرته په یو چا باندې مثال هغه تورن کس سوی، تورن کس هم خپل حق لري په قانون کې چې هغه د خپل حقوقو د آزادی و د براءت په رابطه باندې هم هغه خپل معلومات او اړوند ضرورت سي دي هغه زیربت یا ساراندوله یا محکمه ته وړاندې کی.
ډیره مننه سیرت صاحب. کاوریدونکو ته د عادلانه محکمه د پړاوونو په اړه معلومات ورکړي چې څو پړاوونه لري.
د عادلانه محاکمو درې پړاو دي. اول پړاو د گرفتاری په وخت کې دی. دویم پړاو د محاکمو پړاو دی چې کله محکمه ته وړاندې کیږي. دریم پړاو چې دی هغه د محکمو د حکم او د پریکړې نه وروسته چې هغه کله په بندخونه کې خپل ژوند تیروي، دا هغه وروستی پړاوونه دي. راځو اول پړاو ته چې هغه د گرفتاری پړاو دی. گرفتاری پړاو د قانون په اساس باندې باید هغه قانونی او مشروع وي چې هغه جرم تعریف شده وي په قانون کې، هغه ته هغه تناسب د جرم و جزا پکې هغه کې مطرح وي، یا هغه نقدي جزا ولري او یا حبس ورباندې وي، په رسمي جریده کې نشر سوي. دغه تعریف شده او د رسمي جریدې په نشر کې مونږ کولای سو چې دا جرم وګڼو او مامور د پولیس یا کشفي ارګانونه کوي سي چې دغه تعریف پرانا کې د یو چا په نیولو باندې اقدام وکي او یو څوک ونیسي. البته دا خپله بیا هم خپل خصوصیات لري چې څرنګه یو پولیس کوي سي چې یو څوک ونیسي. پولیس په هغه وخت کې د نیولو اقدام کوي سي چې اول خو یا مشهود جرم وي د پولیس په وړاندې باندې، او که چېرته مشهود جرم نه وي نو طبعا یا به د دې سړي د احضاریات حکم یا به سرندوالۍ ورکړي یا به ذی صلاح محکمې ورکړي پولیسو ته. په دغه درې صورتونو کې چې یا به مشهود جرم وي او یا به د سرندوالۍ یا د محاکمو له طرف نه دوی ته به رسما یو جلب یا یو پاڼه لیږل سوي مامور پولیسو ته چې تاسې دا یو شخص موږ ته مطلوب دی، موږ ترې احضار کوي. نو په دغه وخت کې کوی سي پولیس اقدام وکړي د یو سړي په نیولو باندې، هلته به ځي دا سړي ته به خپل ځان معرفي کوي او خپل رتبه به ورته معرفي کوي، آکارت به ورښيي.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته. موږ پس مګ کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجهست. سیرت صاحب، د ورستوي پښتني په توګه ځینې وختونه داسې هم پیښ شوي دي چې د پولیسو له یونیفورم څخه په استفادې ځینې کسان د خلکو کورونو ته تلل دي، په داسې عمل لاس پور کړی دي چې د هغوی د آزار او د اذیت سبب شوي دي. یو څوک څنګه کولای شي هغه شخص چې د نیولو دپاره یا د بیولو دپاره راغلی وي هغه وپیژني او د اطمینان شي؟
ډېر ښه ټکی ته تاسو اشاره وکړله. کله چې یو څوک د یو چا د گرفتاری لپاره د هغه محل ته ځي، که هغه د استوګنې محل دی که هغه د کاروبار محل دی، چې کله هلته ځي په اول قدم کې یا په اول په لومړي سر کې باید هغه څوک چې د پولیس توظیف سوی دی د یو چا د نیولو په خاطر باندې، چې کله مجرد هلته ځي دغه پولیس په دې مکلف دی چې خپل ځان معرفي کړي دې شخص ته چې زه فلانکای می رتبه فلانکایم، دغه می رتبه ده، دغه می کارتی، او ته د دغه مکتوب په اساس موږ ته یا له سرندوالۍ یا له محاکمو راغلی دی، بنان ته لطف وکه موږ سره حوزې ته لاړ شه. کله کله ستاسې د سوال په هغه باندې داسې پیښیږي چې بعضې خلکو د پولیس او یا د امنیتي د ارګانونو نه په نامه سو استفاده کړي. خل زموږ هموطنان ناګاه دي چې کله د پولیس یا امنیتی ارګانونو نوم واوري نو دوی دفتا نه خپل دروازه خلاصي چې هغه بیا داسې څه مشکلات هم پیښ سوي دي. د دې د پیژندګوۍ په خاطر باندې اول خو که چیرته رڼا ورځ وي او رڼا وي د ورځې وي، خو طبعا خلک ګرځي، همسایګان دې خواوې خوا ګرځي، کېدای سي دا عمل ترسره نه سي. که بیا هم کله کله که سوي دا هم اشتباه دی خلکو ده. ښه خبره دا ده چې هغه رابطه چې د خلکو د پولیس تر مابین ده هغه د ګذر د وکیلانو پر هغه ده په اساس باندې ده چې وکیلان د خلکو د خلکو نمایندګان دي او دا هر څوک پیژني. که چیرته یو پولیس د یو چا په گرفتاری باندې اقدام کوي، صرف وکیل د گذر ته نن سبا دومره اطلاع ورکړي چې ستا په ساحه کې عملیات لرو، یا فرض مثال مونږ یو څوک گرفتاره کوو، شخص ورخی بنه راځي وکیل گذر سره که د ورځې وي، خو دا لا خبره د دې سړي کور ته به راځي یا محل د کار ته، چې کله دا سړی له وکیل سره مخامخ کیږي، پولیس سره مخامخ کیږي، بیا په دې کې وکیل د گذر دی چې محترمه دغه پولیسان و مؤثر تماس ونی، امیر د حوزې یا امیر د جنایي چې ستا په ساحه کې مونږ یو عملیات لرو یا داسې څه اداري کارون از مونږ دغه په خل لهجه او په خل لفظ باندې. دا خلک چراغ لکله ستادی ادرس نه مات معلومات راکل د خلک مراس ته ترو مطمئن وسیږي چې داسې څوک نه دي چې هغه د پولیس د نامه نه استفاده وکړي او خدان خواسته نور څه عمل تر سره سي. نو که خبره دغه د زمونږ وطنوالو ته چې تاسو د وکیل د گزار هغه ولرئ شمیره ولرئ، بیا په دغه اساس کې چې کله وکیل راځي دلته پولیس به خپل قانوني کړنه ورته بیانوي چې تر هغو د سړي روح مطمئنه سي، بیا به دغه سړی بیا خپلې حوزې ته. نو زمونږ متنان د شر نه خلاصي که خبره دا ده چې د ټولو وکلای محترم دوسره شمیرې وي که کله ورځ وي یا شپه وي دغسې یو د پولیس د عمل کرد نه ناوړه استفاده کیږي وکیل په جریان کې واچي، وکیل د گزار هغه راسي بیا وکیل مربوطه حوزې سره تماس ونیسي چې آیا داستا پرسونل چې راغلی دلته دا قانونی ده یا غیر قانونی ده. تر هغه په جریان کې اوسي، که چیرته هغه په جریان کې نه و نو معنا دا ده چې دا خلک د پولیس د نامه نه سو استفاده کوي. دلته باید دغه خلک ونیول سي او پولیس ته وسپارل سي. نو ښه لاره، بهترینه لاره د تعارف او د خلکو نیول همدغه اصول او شیوه ده چې امیدوارم چې زموږ متنان او خلک په دغه اشارو سره پوسی او آگاهی چې تر اوپرې خدا نه خواسته داسې ناوړه عمل ترسره نسي.
ډیره مننه سیرت صاحب. قدرمنو اورېدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د قوالی په اوریدو به د رحمان بابا نوم حتمی در یاد شوی وي، هغه پښتون شاعر چې له نامه سره د صوفیانه او روحاني کلامونو بیلګې یادیږي. د پښتو ژبې دا ستر صوفي شاعر چې پوره نوم یې عبدالرحمن مومند، په 1220 هجري کال زیږیدلی او په 1138 هجري کال په پېښور کې وفات شوی دی. نوموړی د حقیقي او مجازي نړۍ په رموزو پوه انسان و، ځکه خو یې له مجازي نړۍ ځان ساته او په حقیقت کې یې د پښتون قام بقا لټوله. موږ نننۍ خپرونه د رحمان بابا مزار په مزار کې کیدونکو دستورونو، کلنی عرس او د نوموړي مزار عقیدتمندانو ته ځانګړې کړې ده. د خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې ده.
مطلب دې تاسو شوندو نو پويګم چې د ژړوي نمسکي اردم پسانو رحمان په خپل درم يم چې میان یما چې د نور لم بولی ګرم پسان.
درنو اوریدونکو، د پښتو ژبې د مشهور صوفي شاعر رحمان بابا مزار ته تللیم.
درنو اوریدونکو، هر پښتون د رحمان بابا له نامه سره آشنا دی. موږ د پېښور ښار یوې داسې سیمې ته راغلي یو چې دلته یوه هدیره ده او دغه هدیره د اخوند بابا په نوم یادیږي. د اخوند بابا د هدیرې سره څیرمه دلته د پښتو ژبې د ستر صوفي شاعر رحمان بابا مزار دی. موږ اوس د رحمان بابا مزار ته داخل شوي یو. دلته لومړی چې کله په دروازې نه نوزو، شاوخوا درې یا څلور داسې ودانۍ چې په سرو خښتو جوړې شوي دي هغه موجودې دي. د دغې ودانۍ سره په خوا کې دو ودانی نوری چې وا مرمرینا گنبد ده چې دا په خپل د رحمان بابا مزار دی. په دغه گنبد گیر چاپیره د رحمان بابا هغه مشهور اشعار لیکل شوی دی. زی ولم ګور حس کردگار دی رب زما چې صاحب د کل اختیار دی رب زما. د دغه ودانی سره مخامخ په مرمرینو ډبرو جوړ شوی یو بل ودانی چې هغه جماعت ته هغه هم موجود ده. د رحمان بابا مزار ته هر ورځ لزګونه عقیدتمندان راځي او له دغه زیارت لیدنه کوي. د زیارت د منجاورانو په خبره چې اکثره پښتانه او بهرنیان د رحمان بابا مزار ته راځي او زیارت کوي. زه د بابا د مقبره ودانی ته ننوتم. موږ د رحمان بابا مزار ته را داخل شو. دا یو ډیر لوی ودانه ده چې د ګمبدې په شکل جوړه شوې ده. د ګمبدې په منځ کې د رحمان بابا مقبره موجوده ده. د پښتو ژبې دغه ستر صوفي شاعر چې هر ورځ ورته خلک راځي مقبره په مرمرینو ډبرو جوړه شوې ده. د هغه په قبر یو سپین غلاف اچول شوی دی. ګیر چاپیره ګلان موجود دي. له دې ور علاوه په یو ګرد لوښي کې د انبر دود موجود دی چې دغه مقبره په خوب وی لړلې ده. هغه غلاف چې د رحمان بابا په مقبره اچول شوی هغه هم د رحمان بابا ځینې اشعار لیکل شوی دي چې نظر د چا په دین او ایمان نه وي. هغه نه کا انتظار د دې دنیا هر چی واچوي و اور تواړه سوزي موړ به نشي طلبګار د دې دنیا پر رحمان باندې. دا عمر هسه تیر شه لکه تیر شي یو سات په دا دنیا. د رحمان بابا د مزار دننه د خوردی لپاره مالګ هم شته او د خزو لپاره ځنګړې ځای هم جوړ شوی دی.
پر رحمان داستا دلبو مې حرام دی پر رحمان پلو وینو جام تاوان ورن کلم.
اوریدونکو د رحمان بابا د مقبره د لومړي ځل رغونې لپاره د افغانستان د وخت بادشاه ظاهر شاه له کابل څخه مرمرینې ډبرې لیږلې وې او هغه وخت د دغه مزار ټول مصارف شاهي کورنۍ ورکړي وو، خو وروسته دغه مقبره په بمون ویجاړه شوه. اوریدونکو ما سره دلته د پیښور ښار دوه اوسیدونکي چې یو عادل او بل منیر خان دا دواړه را سره دي. عادل خان وایي چې دغه مقبره څه موده وړاندې د یو شمېر وسلوالو لخوا والوزول شوه. نو عادل خان اوس دغه مقبره په څه حال ده؟
دا خو اوس دې سره ایران چې کم نومیږي ملک هغه ور سره کومک وکړو ولې چې دا خو په دنیا کې نړۍ کې یو نوم او جامع لرله. هغې د وجې دې ته ایران ټول کومک چې ایران ور سره وکړو په دې مقبره کې. دا څه ورځو مخکې دلته یو دغه وشو د هغې د وجې دې دا مقبره چې دا نوې شوه.
اوس دا مقبره نوې جوړه کړې کنه پخوانی؟
نه نه دا اوس نوې حالت کې ده. هغه زړه حالت چې دا هغه هغه په دغه کې دغه شو خرابه شوله. نو اوس دې په نوې حالت کې جوړه کړې ده.
منیر خان دلته خلک د څه لپاره راځي؟
دلته خلک راځي د تاریخ نه پخوانی او د دې د مزار ل راځي. د دې نوم خو ډېر زینو کې خور شوی کنه رحمان بابا دای کتابونه دي. دلته خلک کتابونه دغه لوستلو ل راځي او نور د زی ګوري او دغه څنګه چې عادل خان ویل کان چې مخکې سي 14 نشي ودا اینه بعد لګ کیمرا غلو خلک مغه تعداد کې راځي. پخوانه اینه زید شو او اینه تعداد زید شو پاو شادي زین ل راځي دي چکر ل راځي دا ګوري دا ګوري دعا وکي دا کې بسینه بعد بیا
د رحمان بابا ل مزار نشاو خو 50 متر وړاندې د منجاورانو یو ځنګړې ځای موجود دی. زه هلته ورزم. موږ د رحمان بابا د مزار شاته راغلو. دلته د یو شمیر مرغکیو او یا هم د مرغانو لپاره ځنګړې پنجرې جوړې شوې چې په هغه کې داخل کې تاوسان او یو شمیر نور مرغی موجود دي. خو له دې ور علاوه دلته د مشاعري لپاره یو ځانګړی ځای موجود دی. شاید دغه مشاعري یا محل نه وي او یا هم ځانګړی ورځ ولري. په دې به ان شاء الله وروسته غږیږو. خو د رحمان بابا دغه مزار ټول د رحمان بابا په اشعارو راښکلی شوی دی. دلته زه د مشاعري هغه ځانګړي ځای ته راغلم. هلته لیکل شوي چې انسانیت څه په دولت نه دی رحمانه، بت که جوړ شي د سرو زرو انسان نه دی. او همدارنګه واړه بیوقوف دي چې څوک دین په دنیا پلوري، چرته پنځه ورځې چرته عمر جاویدان. حمزه بابا هم د رحمان بابا په اړه وایي چې حمزه څومره خوشبختي د پښتنو ده چې په لاس کې د رحمان بابا دیوان دی.
رحمان پاس کے کملی سلا آئنا کے ساتھ گو.
زه دغه مزار ته د پنځشنبه په ورځ ورغلم. دلته ګڼ منجاوران شته. د منجاورانو یوې ډلې ته ورزو چې دوی د رحمان بابا په اړه څه وایي.
صوفي شاعر خوشحال خان بابا چې کوم دین او دا نو جنگ جو فاتح او مطلب دا سی او کیسه مابو
کوم میړانه شاعر دی.
اوس یو طرف ته یو جرنیل مو په دغه به والا جنگ جو سره او رحمان بابا یو صوفي شاعر دی. فقیر لکه د مرګ نه پس دی راجم دې کړه دې الله پاک په ژوند کې دې زره
ته مې څوک په اميري بول يا اميري او تم څوک په فقيري بول په ټول
دې دلبر صدقې لري وانه ما ته نه چې
پس نه چې په دنیا کې څه زهير يا ها دلته نو خلک راځي د جمعې په ورځ.
د جمعې په ورځ خصوصي د ما ديګر نه
ها
دغه مجمرو راکې ګند بیا ما کوتن مونږ شي راغې نه پس لنګر یا لنګر نه پر دې کې رات درې خورې شي او دا علاقې ته کې.
زه رحمان بابا په مزار کې تر ماښامه پاتې شوم او انتظار مې وویست تر څو د موسیقۍ ځانګړی مجلس شروع شي. د موسیقۍ په پروګرام کې ګڼ منجاوران د رحمان بابا له اشعارو سره په وجد راغلل. رحمان بابا په مزار کې هر کال شاعرانه ورځ کیږي او د ټولو پښتون میشتو سیمو شاعران ورځي. د دغه زیارت له منجاور شاه جهان سره مخبري کړي.
لنګر دلته کې اوس مانځنه بعد مونږ شو ګورم اوس پخین بیا لنګر ورکو چې نصیبی کنه او ورس په اپریل کې کیږي دین درم تاریخ باندې اپریل میاشه کې مدا
سرنګ خلک راځي د بابا زیارت ته.
دلته دلته کې یو هندو کم سل کو مرادي انگریز راضی چین راضی مطلب دا جاپان راضی روس راضی کنا لکه بچا د عالمی دنیا یو دغه دی یاداشت دی. بابا وی وی اسی تغفل کستا پو جورو پو جفاشی خلق حیرانی گی در رحمان پا تغفل بابا ارچا سرفلے گڑا کری دا.
او او سالانه عرس کی بیات سکوی دلتا
سالانه عرس کی بس دلتا کی دغه لنګر باندې خمس موته می خلالي شي وي کنه نو دا سره نو رس کی مشاهرم وي او ورسم وي
شاهرانو ته د کوم کوم زین
نو او دا در دین راځي ورته لنی زونی زولا کینا کابل نو وته راځي.
کله چې لمزار بیرته وزونو دلته یو بل پسرو خښتو جوړ شوی ودانی راځي. دا ودانی کتابتون دی چې د رحمان بابا په نوم نومول شوی دی.
چې بالکل پستر کو ویني آشنایی بالکل پاتر گوبینی آشنائی کا درحمان پسیر بنوی بے ہنر تو درحمان پسیر بنوی بے ہنر تو.
مینوالو
موږ نننې خبرونه د رحمان بابا په دغه بیت پای ته رسو. د رحمان په عاشقې کې سترګې وشوي، کڅوک وای عاشق ډوندې هغه خوار شه. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو